پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې به وړاندې واوري چې په قطر کې به نن هم د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وشي. په دې اړه وړاندې توضیحات درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی. او روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د هیواد ته د مرستې وړاندیز کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. دفاع وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې تایید کړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات کړي. دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په عین حال کې دا یادونه هم کوي چې چې هلته د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه څېړنې روانې دي. له دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان ویلي و چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر د معلومولو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. طالبانو رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر تابع شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د ښه ترسره کولو په هدف شوی دی. نن پنځم ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15مه نیټه له بنده خوشې شو. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاری ته چمتو دی. اورزولا فندرلاین د پنځمې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر هر اړخیز بحث وشو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې په بهیر کې د اروپایي هیوادونو رول مهم بللی او د دې هیوادونو په تیره د جرمني د همکارۍ څخه یې مننه کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین د پنځشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړې او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پرول شوی. امریکا، کانادا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. خو روسیا، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي. امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر هغه چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پاموړ بودیجه ورنکړل شي، د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړ جاړی ونه کړي. د سپینې مانۍ ویاندې سارا ساندرز دا بیان پرون په داسې حال کې خپور کړ چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکنیل او د ډیموکراتانو مشر چک شومر په خپلو کې یو جوړ جاړی ته د رسیدو لپاره سره وکتل. پرون د امریکا سنا د تړل شویو فدرالي ادارو د بیرته پرانیستو لپاره سیالو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پیشنهادونه رد کړل. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د څلور دیرشو ورځو راهیسې تړلي چې دا د هیواد په تاریخ کې د یوې برخې فدرالي ادارو تر ټولو اوږده رخصتي بلل کیږي. او وروسته خبر تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي اقدام په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونو لپاره غږ کړی. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې به مقدونیا خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناتو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت خلاص اخلي. د توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونیا ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر لس کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې نن به هم په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي د لمنځوړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څول وسوالی د کندهار په دي کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورونیو سره کار کوي.
په روزګان کې به سر لنوي او د ګزند واکسین په لری پروتو سیمو کې هم تطبیق شي.
مخه به کمپاین کور په کور به وس په جمعات یا سایت تر سایت د بمغه له خیر سره کمپاین لرو.
د زماره یا زما حق پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د چیرلو پر موضوع بحث لرو. نن په کابل کې د افغانستان د اجرایي ریاست د دوم مرستیال حاجی محمد محقق په پلوی غونډه شوې ده. مخکې تر دې چې کابل ته ورشو د دې غونډې په اړه تاسو ته حال درکو، د سولې خبرو ته به تم شو. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وشغي شي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاد کړه. دا خبرې د دوشنبه پورس په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا د نن پنځمې ورځې ته تمدید شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نشي کېدای. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله داخله وي. ولسمشر غنی د پنځشنبه پورس د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې دا خبره هم وکړه چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. جمهور رئیس غنی د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ماموریت ته په اشاره وویل چې د سفیر خلیل زاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نورو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د قطر د دفتر په ارتباط لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، دا تغییر راغلی دی چې طالبانو په وی اعلامیه کې ویلي دي د دوی د سیاسي د دفتر مشر په توګه د ملا محمد برادر ټاکل شوی دی. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی شو. د لزندانه د د خوشکېدو په ارتباط هم زلمی خلیلزاد هڅه وکړه او د سراپورونه خبره شو چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو د ملا برادر د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی و چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو په پاکستان کې ونیول شو. اوس په کابل ته مخه کړو. په کابل کې د حاجی محمد محقق پلویانو غونډه کړې ده. د اجرایه ریاست دوه مرستیال محمد محقق پرون ولسمشر اشرف غنی له کاره ګوښه کړ، خو اجرایه ریاست په یوې اعلامیه کې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت له پریکړو سره په تضاد کې وبلله. د کابل نننۍ غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی. له ده به واورو وصال صاحب، په دې غونډه کې څوک راغونډ شوي وو او څه یې وویل؟ سره
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند چې په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د ټیم پلوي هم کړی ده، دوی نن د ولسمشر د هغې پریکړې په غبرګون کې دلته کابل کې راټول شوي وو چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې لرې کړی ده. د دغه ګوند محمد نتیقي وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د عزل کولو صلاحیت نه لري. دی وایي ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه، بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی دی او د ملي والی د حکومت تر پایه به خپلې دندې ته کوي. نو دوی په خبره د حکومت جوړښت د یو سیاسي هوکړې له مخې شوی دی او عمر دی. په هغه صورت کې چې دوی وایي چې یو لوری له نظامه حذف شي، نو بل لوری هم خپل مشروعیت د لاسه ورکوي او په دې توګه د ملي والی حکومت عمر پای ته رسیږي. د ښاغلي ناطقي په خبره ولسمشر باید د ښاغلي محقق په اړه صدر شوی فرمان باید لغوه کړي. دا شان دوی دا هم وغوښتل چې د ټاکنو د نهایي پایلو تر اعلانه د سیاسي مقررو لی او ازل لړۍ باید بند شي او کومې ادارې چې مشر نه لري د سلسله مراتب په پام کې نیولو سره د ترې سرپرست وګمارل شي. دا شان د دوی بل غوښتنه دا و چې دولتي امکانات او نهادونه څخه د خپل کمپاین په موخه استفاده نه کیږي.
بله، وصال صاحب، د افغانستان اجرایه ریاست هم پرون دغه پریکړه وغندله، لیکن په ورته وخت کې داسې راپورونه خپاره شو چې په خپله ښاغلی محقق به نن خپل دریځ روښانه کړي. د محقق په ارتباط څه ونه ویل شول چې دی به څه ووایي او که نه؟ له غونډې داسې معلومه شوه چې په همدې خبرو به دوی هم اکتفا وکړي.
تر اوسه پورې خو څه نه دي ویل شوي. یوازې تېره ورځ په خپله ښاغلي محقق په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نن دی خپل دریځ روښانه کوي په دې تړاو. خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د دوی په توافق باندې نن جوړه شوې وه او دوی یو لړ خبرې اترې لرلې او تقریبا داسې ښکارېدل چې همدغه د ښاغلي محقق له ادرسه خبرې هم دي. او دوی دا هم ویل چې په تېرو اتو میاشتو کې د ملي والی حکومت کومه هوکړه چې شوی دا د هغې له مخې دغه ملي والی حکومت رامنځته شوی، 22 مورده اختلاف کارونه د ولسمشۍ ماڼۍ له خوانه شوی دی چې دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی دا ګواښ هم وکړه کچرته دغه لړۍ دوام وکړي نو دوی به بلې ټاکنې باندې غور وکړي چې هغه به د موقت حکومت رامنځته کول وي چې هغه به رامنځته کیږي او بیا به انتخابات هم هغوی سنبالی او مختبه وړي او دواړه لوري به خپل مشروعیت د لاسه ورکوي. اجرایه ریاست هم ولسمشۍ ماڼۍ هم
په داسې خبرداری په صورت کې چې دوی وایي چې بل حکومت باید رامنځته شي که چېرته د دوی غوښتنې ونه منل شوې، په داسې مهمه غونډه کې د اجرایه ریاست په استازیتوب هم چا برخه اخیستې؟
نه، یوازې همدغه د خلکو د اسلامي وحدت ګوند کم شمېر پلویان ول، دومره ډېر هم نه ول. او یوازې محمد نتیقي چې دغه ګوند سرپرست دی هغه یوازې وینا وکړه. او دوی یوازې همدغه د اجرایه ریاست کومه اعلامیه چې پرون خپره کړې وه د هغه یو څو مهم ټکي دوی هلته بیان کړل او همدغه اعلامیه په پای کې په د غونډې په ګډونوالو هم وویشل او په همدوی باندې دوی تر ډېره حده پورې اکتفا وکړه.
مننه واصل وصال و چې په کابل کې د حاجی محمد محقق په پلوي توپ د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند د وی غونډې حال راکوه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال په ټول هیواد کې د ګزڼډ 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو له لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو ویروس له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ساری نه وو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکاري او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نس کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کښېږدي، یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا موږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه د مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس شته که نهشته. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګزڼ ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به یې تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي، دا وزې په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه سول او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار پرې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزان ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دینی عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډلو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک چې څوک نه به مبتلا کوي، چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیانو ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي د چلیو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازنۍ وسیله د ګزڼ ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
په کندهار کې تیر کال د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په روزګان کې تیر کال د پولیو 2 پیښې لیدل شوې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ په ټول روزګان کې د پولیو واکسین تطبیق شي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګیدونکو سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوي ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانه یا مالیه وزارت پرون پنځشنبه ول څلور واړه ادارې د ایران د سپایي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف د ایران له لوري په سوریه کې جوړ شوی فاطمیون او زینبیون قلی اردوګان دي چې غړي د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوی او اکثره غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپل خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنې لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
سروان صاحب مننه. البته په ماهان هوایی شرکت روانه اونې جرمنی هم بندیز لګولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول و مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
در روزگان در روختی مسئولین وی طالبانو اجازه ور کرد چه دوی تر کنترول لاندی سیمو که در پولیو واکسین تطبیق شد. تفصیل در شریف الله شرافت پورا پور کرد.
چارواکی وای تر اتو میاشتو وروستی وسلوال طالبان دې ته چمتو کړی چې په جنوبی حوزه کې د پولیو واکسین ته مسجد په مسجد اجازه ورکړي. دوی وای که څه هم دغه عمل د روغتیا وزارت له طرزل عمل سره په ټکر کې دی، خو بیا هم مسجد په مسجد به د پولیو واکسین وکولای شي چې زیات شمیر ماشومان له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه وژغوري. په اورزګان ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان اغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت مشرتابه دوې ورځې مخکې له وسلوالو طالبانو سره پر همدې موضوع موافقې ته رسېدلی دی. دی وایي په اورزګان کې به د دغه کمپاین لړۍ په راتلونکې اونۍ کې فیل سي او 1,10,000 هغه ماشومان چې په تیرو اتو میاشتو کې له واکسینه بې برخې وه واکسین به سي.
له نیکه مرغه موافقه داسې شوې ده چې مخکې به کمپاین کور په کور به اوس په جومات په جومات یا سایټ تر سایټ به موږ له خیره سره کمپاین لرو. راتلونکې هفته کې به موږ دا کمپاین افتتاح کوو له خیره سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه نیولې وه او ویلي وه چې نور د روغتیایي مسؤلین نور د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره کړي، خو روغتیایي مسؤلینو بیا ویلي وه چې د مسجد په مسجد د پولیو د واکسین کمپاین ترسره کول دا د روغتیا وزارت له طرز عمل سره په ټکر کې دي. که څه هم روغتیایي مسؤلین د پولیو د واکسین د فیل خبر ورکوي، خو لا هم دغه مسؤلین اندېښنه لري او وایي چې زیات شمیر ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې سي. دی وایي تر هغو به ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه ونه ژغورل سي تر څو چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه وي ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې اورزګان میشتي بیا وایي کچیرې د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره سي نو ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې سي او د پولیو په ناعلاجه ناروغۍ به اخته سي.
زما نوم سپلا دی، د مرآباد اوسېدونکی یم. کورته که لوی کاغه بیخي کوچنی دی، هغه که زه نه یم هم یو څوک ورته راایستای سي، که غټ وي هغه خو ورته راوځي. اوس چې زه نه یم بل کوچنی وي هغه نه سي ورته راایستلی چې اوس په مسجد کې مرجد زما سه لیرې.
زه چلنګور یم، په چلنګر کې دی، نوم یې پلاجان دی. چې مسجد مې سه لیرې غټ غټ خلک نه وي، ورنه کوچنیان نه ورځي.
زما نوم عبدالباري دی، د پوټې د کلاچې یم. نو خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي، موږ په خوارۍ پسې ورکو الکوان کوچنیانې نهشي ورکړلی او کور په کور سي، موږ هر کوچنی ورته راوتلی شي.
دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څو ماشومان یې له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه وژغورل سي.
طالبانو ته زه دا وایم چې وروره ایله کوي، دا کار پرېږدي، دا پیدا نه کوي، دا زموږ ستې ګټه ده چې کوچنیان واکسین سي، ناعلاج ناروغۍ څخه وژغورل سي. نو دا خو
خلکو ته اجازه ورکړي چې دا کور په کور باندې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 14 یې یوازې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم زم احمد اعظم هم در وزگان په چاچنو رساله وسیدون کې تیر کال کندهار کې هم موږ د نړۍ رادیو ته دا پیغام دی چې دا نمبرست چراوزی هغه د خلکو ته ورکول کیږي چې هغه حکومت کار کوي ادا چې ماجرون ته ورکول کیږي چې هغه کډوال د تګ سره غلي د جګړو د سیمې سره موږ دا هله ده چې د اداري فساد ورکه ادم راستن دا ورور سره سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نا آزادۍ رادیو ته خپل سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي نو زه د افغانستان حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم رشوت په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي نو حکومت دې تباني وکړي دو معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
سلام علیکم. فرید امینین دی کابل ولایت د احمد شاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابر کو کابل ته راځم د لارې کې پوسټی دی هتا ولایت کې ګاډي وای پولیس راوي دي درسنه موږ نه پیسې اخلي ډیر هم تنګ ډیر په هغه بول پی موږ د غټو لوړ چارواکو نه ډیر په جدي خواهش کوو چې دا مخنیوی دی کې دې پوسټو دې دفتر ولایت د کومندانۍ مخې ته رنجر راوځي موږ نه په ګاډي کې 2500 3000 روپۍ اخلي دا خصوصا غزنی نه ونه ته میدان کابل دروازه پی میدان پولیس موږ ډیر په هغه کوي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زمرای زم حق پروګرام درو په دې پروګرام کې زموږ د اونۍ بحث دار چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته چکم کسانو ځانونه کاندید کړي دي نوماندان کړي دي د هغوی اسناد چړل کیږي آیا د قانون لپلوه دغه اسنادو سیړل څرنګه کېدای شي په دې اړه تفصیلي بحث په دې پروګرام کې اوریدل شي. خو یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ستاسو را رسیدلې سمسونه ولولو. خو اوس یو په زړه پورې مسله راخلو. کوم کسان چې ډیجیټلی ټکنالوژي ډیره کاروي څه اغیز پرې کوي؟ په دې اړه د وی پراخې څېړنې جزئیات اسمت سروان در سره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د اکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژۍ او د اغیز په اړه کړې څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او ظلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژي څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې 0.4% دی چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغیز په زلونو زیات دی. همداراز د بلچا د زور منلو منفي اغیز تر دې 4 برابر ډیر دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین له 2 تر 4 بجو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. او که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته هغه مطالب چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغوی متن لوستلی شئ او مرکه اوریدلی شئ. همدارس د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زمرای زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو